هریانه سی څه وکړو، نو موږ مجبوره کېږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو، هرې ګرو ته ولاړ شو، موږ څه وکړو؟ کار بزګر په افغانستان کښې نه شته.
السلام علیکم، عبدالعزیز احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو په ټولو کارکوونکو باندې اول د واره سلام وایم. پس له سلامه څخه د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایاتو لمبارې بندې دغه لمبارې د خلاص کې، او بل مخکې به موږ ته د ډبلیو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارټونه را کړه موږ ته، هغه به نقدې پیسې وې، نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو را په کوي. اوس چې بیا په دا حکومت کښې دي کارټونه را کړي چې ورسو د کمپیت ته اوړه یوه یوه بوجۍ اوړه را کړي، دوه واره یوه یوه بوجۍ اوړه را کړې ده، بس خلاص، هغه هم کیفیت نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انرا غاین د ټلیفون پر سیز ټلیفون پر کرش هم د هلمند سره ور جان از مر پیغام دره دي چې زموږ مشکلات نن دغه نه در سی دي چې دلته امارات تا دي کامیان سو دي مرش چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي، خو موږ ته قران ته موږ په بل پر مزګه پراتی د خدای په قران کده ماشان په دوړي تیار یانه نه موږ ته دار سچ دي څو چاته ور څو چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خلکو ته ور کوي د خدای رو دي موږ پاتې دا نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ ته نه دي راغلي، ولې دا څنګه پلان دي؟ د خدای رو دي تاسو ورته کور ته کور وګرځېد مسلمانان درې به درې دي، زه په خپله قسم په خدای کښې په دغه اتم نشته باندې یا غوړي لرم یا بله لرم یا بله لرم، دا موږ چېرې ولاړ دي؟ پر چا باندې وژاړو؟ د خدای رو دي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم نومېږم. د دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خالانه ویشته کوي، د بل ځای یو خلک دي وایي مسکینان دي، نو کارټونه ور جوړ کړي یو لا مسکین ولا کوي، مسکینان د ماښام ډوډۍ ولاکه لري، خپل په کورو کښې ناست دي. نو وروره د ټولو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ور توضیع کوي. دغه اوس هم هغه پیسکو په سا کوي، هغه زاړه خاینین دي مرستې ورکوي، خوار و غریب ټوله د لوږې مړه شوه. نو سلام په احترام، ډېره مننه.
بلی السلام علیکم، زه خالد مهاجر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وکه موږ چې د هلمند ولایت ته چې راځي کومې تجزیې چې دلته کېږي دا مسیح په خلکو ته نه ورکول کېږي. ما طالبان مشرانو څخه دا هیله ده چې کومې تجزیې چې دس کوي دوی کوي باید دا مسیح خلکو ته ورکول شي، او کومې تجزیې چې اوس دوی کوي دوی د کلي ملک او د کلي ملا هم غواړي تجزیې ته، او هلته دورې ورشي بیا مني هم نه. همدا د طالبانو څخه دا هیله ده تر مخ دوی هر حوزه والا به خپل په حوزه کښې سروې کول، کلي پر کلي به ګرځېدل، د کلي له امام څخه پوښتنه کول چې ستا په هور کښې مستحق څوک دي مرستې، نو هغو ته ډېر کول. د ازادي راډیو څخه دغه هیله ده چې زما پیغام نه شي.
السلام علیکم، د زابل له ولایته در سره غږېږم، نوم یې بي عایشه ده. و دې زابل ولایت ته چې مرستې راشي موږ ته نه رسېږي، دې راشي په مسجد کښې کښېني مېړه ومعاینه څنګ پر څنګ ورته ناست دي و هغو ته مرستې ورکړي، نو موږ ته د حکومت په وخت کښې راغلي دي نه اوس را رسېدلي دي، ولې پوښتنه نه حکومت نه کوي؟ ولې دا طالب پوښتنه نه کوي چې دا خوار و غریب ته دې ورسېږي دا مرسته؟ کور ته کور دې پوښتنه وکړي، دوی څنګه ولایت نیولی دی چې ته واشه د خوار و د غریب پوښتنه نه کوي؟ دی ناسته بالا وایي مرسته ورسېده، مرستې ته چوپان ته ځي مانا ولایتونو زابل ولایت سې باچې نورو ځایو ته ولې یې باچې؟ وروره خو د دغو خلکو اک ته پوښتنه وکړه ولې دغه یې کوې؟
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راستولي وو. ځینو اوریدونکو ویل چې دوی بیکاره دي، بې روزګاره دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ په همدې ارتباط د ډبلیو ایف پی یا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې، او همکار مو اجمل ان په پیل کې له ښاغلي امانی نه پوښتلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت څه ډول دی او د دوی د ځواب ورکونې چارې چیرته رسېدلي.
تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د سوی دارو لخوا په هغې کې ډبلیو ایف پی د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور این جوګان او بشری ادارې او دا غراز سازمانونه په ګډه هغه تر سره کړی وي. او د تیرو لسو کالو را په دې خوا هم هر کال دغه سازمانې ارزونې تر سره کیږي او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلاً دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنې نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي. له ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان د خوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ دپاره هم د اندېښنې وړ دی د یو بشري ادارې په توګه. او دغه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د ویندوی په توګه زه نه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ته راکاږم، خو بیا هم که پوښتنه وکړم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوږې، د خوارځواکۍ، د فقر دا کچه داسې ناڅاپه لوړه شي؟
بشری ادارہ دا صحیح سیاسی ملفوظات، نظامی ملفوظات، اڑی کے عوابط دے کے نظام گڑوں دخل ہوئی او نہ پکے داخل ہوگا زمن خدا کی آواز ہے کہ بشری مرسورہ سول دی اگر اڑمن و کسانوں کا چیلی اور کاٹ کے آلے اگر کہ ہر چرتوی تا ہر بیرغ لان دے یا ہر چاکریات لان دے پا ہر سیمہ کے تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښته. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ و. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه دپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې دپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د COVID-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و او په دې سره د جنګونو داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د تر 6,000 خلکو نه زیات دوی بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثره نه بزګر وي، هغوی خپلو سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نه شي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي. دوی په هغه کوربا کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بې ځایه شویو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونیټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه یې ډېر زیات دي. ولې ملې خو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې. د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د رانیولو توان یا کومه توانایي چې لرله له لاسه ورکړه. نو دغه ټول هغه لاملونه دي. دغه راز د خوراکي توکو د بیو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بېلابېل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو ومومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
تاسو ته معلومه ده چې د شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري. د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي. زمونږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې موږ امکانات په لاس کې راکړ شي. یوازې د ډبلیو شپې نه یادوم، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي. د وضعیت د یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د ډبلیو شپې په اړه خبرې وکړم، په هغه دې معنی چې موږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورټي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږ د وړلو ظرفیت، دا هم ټول لوړ کړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 1,000,000 نه زیات کسانو ته د کال لپاره نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي او مرستې رسولې دي. هدف مو 4,000,000 دی په 2021 کال کې، چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4,000,000 خلکو ته مرستې ورسېدې. دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو لپاره خوندي دي، دوی ته مرستې ورسوو. ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که موږ مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړل شي، وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته موږ ډېر اته را رسېدلی دی، ځینې سیمو کې واورې ورېدلی دي. موږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړل شي، تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین
وس تاسو د امکاناتو لپاره لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 1,000,000 نه زیات خلکو ته رسېدلي یو. دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل. موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي، او بعضن مجبور شوي یو چې په خپل داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو. د پدې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا حکومت وکړئ، کله چې د موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړو، یعنې د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي، بعضن موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغې ټولو ته مالي امکانات ونه لرو، نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
امالي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو راته دا ووایي، څنګه تاسو یو څوک معلوموي چې هغه اړ دی؟ ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بېلابېلو ادارو موټر ګوري چې په سړکونو، لارو او ښارونو کې ګرځي، خو دوی نه پوهېږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوږې سره مخ دی، څنګه یې تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
دغه ورځو کې د بشپې په استازیتوب یو نمبر د تلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې هغه زه تاییدوم چې د بشپې دي. ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي له هغې لارې. هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د ډبلیو شپې مرستې ناوړه استفاده ترې کېږي، بې ځایه مصرفېږي، مستحقینو ته نه رسېږي، نو دوی کولی شي په هغه شمېرو ایمیل باندې تماس ونیسي، اسناد زموږ په واک کې راکړي. یوازنۍ لاره چې خلک کولی شي کومک ترلاسه کړي دا دی چې د هماغه معمولا سروګانو له لارې چې د دوی سیمو کې سروګانې یا ارزونې ترسره کېږي، کور په کور کورونه کتل کېږي، د دوی هغه د اړتیا یا د بېوزلۍ کچه معلومېږي. هغه سروګانې د مثلا په ښارونو کې د ناحیو سره په امانګۍ، د نورو بشري ادارو سره په امانګۍ، د انجوګانو لخوا د هغوی سره په امانګۍ، او دغه راز د خپله د خلکو د استازو په نمایندګۍ دغه سروګانې ترسره کېږي، لیستونه آماده کېږي، او د هغې پر سر بیا زموږ همکاران دي د دې لپاره چې مطمئن شي یا ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کورنۍ چې د لیستو کې شامل شوي دي واقعا د وزلې کورنۍ دي. په هرو څو کورنیو کې د کورونه ګوري او د هغوی وضعیت یې اورېدی ارزوي، تر څو ډاډ ترلاسه شي چې واقعا بېوزلې خلک چې اړمن دي هغوی لیستو کې شامل شوي دي.
د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022114115. شمیره بیا وایم 0042022114115. سالور دوا سفر دوا دوا يو يو دوا سالور يو يو بنزا.